السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سویدا خبرونه د یو ساعت لپاره ده په راپورونه کې ورته چې په کابل کې د تیر شپې په برید کې تر شلو زیات کسان وژل شوي چې بهرنیان هم پکې شامل دي په نورستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې نه تنه وسله ور وژل شوي په پیل کې له جمیلې ظریف نه خبرونه اوري
سر کې پام وکړئ د سو مهمو خبرونو سر ټکی ته د کابل د وزیر اکبر خان په سیمه کې په یو لبناني رستوران باندې د تیر شپې په حمله کې د وژل شوي کسانو شمیر 28 ته پورته شوی د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې 9 طالبان وژل شوي او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د هند په ممبئی ښار کې د یو مسلمان مذهبي مشر د جنازې د مراسمو په درشل کې د ټیل ماټیل له کبله لږ تر لږه 13 کسان مړ شول او سم پورا خبرونه د کابل د امنیه قومندانۍ مسولین وای چې په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې په یو لبناني رستوران باندې د تیر شپې په حمله کې د وژل شوی کسان شمیر 28 ته پورته شوی او دوه تنه په کیټه پیندې د امنیه قومندانۍ وایند حشمت الله ستنکسی ازادي رادیو ته وویل چې په وژل شوی کې 13 بهرنیان او 8 افغانان شامل دي
په دغه برید کې په ټولیز ډول 28 تنه وژل شوي چې 13 تنه بهرني اتباد او 8 نور افغانان دي وژل شوي کې 5 ښځې هم شامل دي چې 4 بهرني دي او یو مېرمن افغاني ده چې په دغه برید کې وژل شوي دوه ټپیان لري چې روغتون ته وړل شوي
هغه وایي حمله کوونکي درې تنه و چې یوې د رستوران د دروازې مخې ته ځانه لوزولې او دوی رستوران ته ننوتل چې وروسته له منځه ولاړل د افغانستان لپاره د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ویلي چې په دې پیښه کې یو کارکونکی وژل شوی او د ملګرو ملتونو ادارې هم ویلي چې درې تنه کارکونکي په دې پیښه کې وژل شوي دي د دې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی د نورستان امنیتي مسولین وایي چې د تیر ورځ د کمدیش ولسوالۍ په پتیګل سیمه کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي چې 15 پکې پنجابیان دي د نورستان د امنی قومندان مل پاسوال عبدالباقی نورستاني ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر ورځ په پتیګل سیمه کې په یو کور کې غونډه درلوده چې د نړیوال ځواکونو بی پیلوټ الوتکو برید ور باندې کړی هغه وایي په برید کې ټول وسلوال طالبان وژل شوي او عوام خلکو ته تاوان نه دی پکې وخته وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې حق لڅ نه دی ویلي د هند بهرنی چارو وزیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له عملی څخه ملاتړ کوي او د نوښتونو په وړاندې باید د هوښیارۍ چلند وشي سوجاتا سنگ د جمعې په ورځ په نوې ډیلي کې د استانبول د عملی د جګپوړو غړیو په غونډه کې د خبرو پر مهال وویل که په افغانستان کې د نوښتونو د عملي کولو لپاره پوره تیاری ونه نیول شي دغه جنگ ځپلی هیواد به له ګواښونو سره مخامخ شي د هند بهرنی چارو د وزیر د خبرو تفصیل به په روانه خپرونه کې واورئ او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پاکستان په پیښور ښار کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو په پیښو کې د پیښو په اړه اندېښنه څرګنده کړې د دې وزارت وایي کنشکا بکتاش ترکستاني ازادي رادیو ته وویل د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره تدابیر نیولي خو په پاکستان کې د پولیو وایروس د څرګندېدو له امله اندېښنه لري هغه وایي په افغانستان پاکستان او نایجیریا کې لا هم د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پیښې شته خو په افغانستان کې د لمنځه وړلو لپاره هلې ځلې روانې دي د هم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه په پاکستان کې درې کسان چې یو ټلویزیون ته کار کاوه په ډزو وژل شول پولیس وایي وسلوالو کسانو چې پر موټر سایکل سپاره وو د ایکسپرس ټلویزیون درې کارکونکي پرون په کراچۍ کې وژل طالبانو د غمله طالبان وایي د غمله دوی کړی ده د طالبانو په خوانی وایند احسان الله احسان وویل د ټلویزیون په کارکونکو کې ځکه حمله کړې چې طالبان فکر کوي خبرونه یو ورخیزه دي د ویلي ک خبريالان د ټیکې ته پام نه کړی دوی باور باندې خپل وریدونو ته دوام ورکړي پر ایکسپرس ټي وی تیر کال هم دوه وری وریدونه شوي وو او ګڼ کارکونکو کې ټپین شوي وو د هند په ممبئی ښار کې د یو مسلمان مذهبي مشر د جنازې د مراسمو په درشل کې د ټیل ماټیل له کبله لږ تر لږه 13 کسان مړ شول هندي رسنۍ وایي په پیښه کې شاوخوا 30 تنه نور ټپیان شوي دي د روحاني مشر سیدنا محمد برهان الدین پر مرګ د داودي بوهرا فرقې په زرګونو غړي د ویر لپاره راټول شوي وو چې ټیل ماټیل پیل شو داودي بوهرا د شیعه مذهبو یو فرقه ده چې په ټوله نړۍ کې پیروان لري په هند کې د دې فرقې پیراو روحاني مشر سیدنا برهان الدین د جمعې په ورځ د 102 کلونو په عمر د زړه د حمله لامل مړ شو تمه کیږي د سوریې د پوزیشن ډله پر دې باس وکړي چې آیا نن په ترکیه کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي که څنګه. راپورونه وایي د ملي ائتلاف په غړیو کې د اختلافونو له کبله په استانبول کې پرونی خبرې وځنډول شوې. کارپوهان وایي دله څرګندنه ده چې د سوریې ملي ائتلاف به څنګه او کله پر یو نهایي پریکړه سلا شي. تمه کیږي د سوریې د یغیانو او بشر الاسد حکومت ترمنځ د سولې خبرې بله اونۍ په سویس کې پیل شي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری پرون یو ځل بیا د سوریې له پوزیشن څخه وغوښتل چې په دغو خبرو کې برخه واخلي. دا به د سوریې د درې کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره لومړۍ مستقیمې خبرې وي. په دې جګړه کې تر 100,000 زیات کسان وژل شوي دي. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي د واشنگتن به د حکومت د برقی سارنې په فعالیتونو کې د زیات شفافیت په مقصد په موجودو پروګرامونو او عملیو کې بدلونونه راولي او د امریکایانو د شخصي او خصوصي معلوماتو امنیت په زیات کړي. جمهور رئیس اوباما د جمعې په ورځ په یو تلویزیونی وینا کې وویل متحده ایالات به د نږدې ملګرو او متحده ایالاتونو د مشرانو جاسوسي بند کړي.
د استخباراتو ټولنې ته ما په څرګند ډول وویل چې د ملي امنیت له سخت مجبوریت پرته به موږ د خپلو نږدې ملګرو او متحدو هیوادونو د مشرانو مکالمې نه څارو.
اوباما وویل متحده ایالات د عادي خلکو چې د دې هیواد ملي امنیت ته ګواښ نه رامنځته کوي جاسوسي نه کوي. له دې مخکې د امریکا د ملي امنیت پخوانی کارکوونکی ایډوارد سنودن د امریکا د حکومت لخوا د خلکو د مکالمو او مخابراتو د څارنې اصرار په ډاګه کړی وو. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو څخه اوردل ورزو د خبرونې د راپورونو او تحلیلونو برخه ده. په کابل کې د تیرې شپې په برید کې تر شلو زیات کسان وژل شوي چې بهرنیان هم پکې شامل دي. په نورستان کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې نه تنه وسله وال وژل شوي.
کمانډان کم دي شو هغه کور کې کم جلسه وه. دا جلسه چې وتل د بی پیلوټ تیارې ول هغه پنځه نفر پنجابیان دي او څلور نفر ابو بصیر سره هغه موجود دي.
په ننګرهار کې یو ټولنه هڅه کوي د جمهوري ریاست د کاندیدانو شمیر کم کړي.
او که دغه وخت کې دا نوملاړو د نوماندانو دومره غځېدلی وي نو ولسونه نشي کولی چې هغه خپل مناسب او درست نوماند ته رایه ورکړه او یا به دغه رایې په یولسو کسانو کې ویشل کیږي. موږ یو درستې پایلې سره نشو مخامخ کېدلی.
په دې خبرونې کې د کابل چپ رسپانو ته هم کتنه کوو. دا هم اوري چې په بلخ کې څو تنه مشکوک کسان نیول شوي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تر 2:30 بجو وروسته تر 3:30 بجو وروسته اوریدلی شئ. افغانستان کې د سهار 10 بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. افغان پولیس وایي تېره شپه د کابل پر یو رستوران د حملې له کبله 1 کسان وژل شوي چې په وژل شوي کې د افغانستان لپاره د پیسو نړیوال صندوق استازی او د ملګرو ملتونو درې کارکوونکي هم شامل دي. وسله والو طالبانو د کابل پر وزیر محمد اکبر خان مینا د دې حملې مسؤلیت منلی. په دې سیمه کې یو شمېر سفارتونه، رستورانونه او د بهرنیانو ادارې شته. تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د کابل د امنیه قمندانۍ ویان حشمت الله ستانګزی ازادۍ رادیو ته وویل چې حمله د دریو انتحار کوونکو لخوا بیګشپه او نیمې بجې د وزیر اکبر خان 14 سړک کې د لبنانیانو په یو رستوران تر سره شوې. هغه وویل چې په حمله کې 1 وژل شوی دي چې 14 تنه بهرنیان دي.
په دغه برید کې په ټولیز ډول 1 تنه وژل شوی چې 14 تنه بهرنی اتباد او 8 نور افغانان دي. او همدارنګ په وژل شوی کې 5 خزي هم شامل دي چې 4 بهرنی دي او یو مېرمن افغانۍ ده چې په دغه برید کې وژل شوی. دوه ټپیان لرو چې روغتون ته وړل شوی او د ټپیانو په حالت د اندېښنې وړ نه ده.
هغه زیاته کړه وژل شوی کسانو کې د کاناډا، روسیې، لبنان او یو شمېر نورو هیوادونو اتباع شامل دي. د رویټرز خبری آژانس په حواله ناټو قواوې هم د پیښې سیمې ته چې له 14 وروسته د شلو د قوله پر د ډزو غوګونه په کې اوریدل کېدل رسیدلې وي. د پیسو نړیوال صندوقیه IMF تایید کړی چې د برید له کبله په وژل شوي کې د دوی 28 کلن لبنانی کارکوونکي وابل عبدالله هم شامل دی. د دې ادارې اداري مشر میرمن کریستن لاګار په اعلامیه کې دا یو خواشینونکی خبر اوباله او ویل موږ ټول زیانمن شوي یو. د ملګرو ملتونو یو ویان هم دا ومنله چې د دې ادارې درې کارکوونکي په پیښه کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د غبرید وغاند د خغلیمون ویان د لخولول د ملکانو په وړاندې دغه سغمون کی حمله د منلو وړ نه دی او له بشري قوانینو سره په ټکر کې دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویان دی جنسا کی وویل په قربانیانو کې د امریکا د سفارت کارکون کې نه دی شامل.
موږ د تروریزم د وحشیانه حمله په شدید الفاظ غندو. په کابل کې موږ د ماموریت ټول کارکون کې روغ رمټ دی. موږ د محل د حمله په اړه نور معلومات ترلاسه کوو او نور جزئیات او راپورونه نسم تاییدولی.
په کابل کې د بریتانیا سفارت بیا ویلي د هغو راپورونو په اړه تحقیقات کوي چې آیا په وژل سویو کې د دوی کوم اتباع هم شامل دی او که څنګه. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي د برید پر مهال په رستوران کې بهرنیان هم حاضر وو او لومړني راپورونه وایي چې په وژل سویو کې جرمني اتباع هم شامل دی. په کابل کې د جرمني چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. تیر کال وسلوالو طالبانو په کابل کې یو لړ ډله ییزې وسلوالې حملې وکړې چې په هغو کې پر ارګ هوایي ډګر سترې محکمې او د ملګرو ملتونو پر اداره بریدونه شامل وو. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې په کابل کې د تیرې شپې په برید کې تر شلو زیات کسان وژل شوي چې بهرنیان هم تر ډیره پکې شامل دي. په نورستان کې امنیتي مسؤلین وایي چې د کامدیش ولسوالۍ په بګیټ په بدکیل سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي چې 15 یې پنجابیان دي. تفصیل روح الله انوري په رپورټ کې.
دا نورستان امنی قومندان مل پاسوال عبدالباقی نورستانی په تلیفون ازادی راډیو ته وویل تیر ورځ د کامدیش ولسوالۍ په پتیګل دره کې وسلوالو طالبانو په یو کور کې غونډه درلوده چې پرې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو برید کړی او په کې 9 کسان وژلي دي.
هغه پتیګل خوله کې هلته ابوبصیر په نوم یو قومندان نه کمدی شو. هغه کور کې کوم جلسه وه، دا جلسه چې وتل دغه بې پیلوټ تیارې ول، هغه 15 نفر پنجابیان دي او 4 نفر ابوبصیر سره هغه هم وجلی دي.
ابوبصیر څوک د قومندان صاحب؟
ابوبصیر هلته قومندان د طالبانو کمدیش کې قومندان طالبان و.
افغان دی؟
او نورستانی دی.
هغه وویل په برید کې ټول وسلوال طالبان وژل شوي او کوم ولسي وګړي ته پکې زیان نه دی رسېدلی. قومندان وایي دوی ته له سیمې داسې راپورونه هم را رسېدلي چې کله طالبانو خپل مړي د پاکستان چترال ولسوالۍ ته اړول نو په سرحدي سیمه کې پرې بل برید شوی او هغې هم ورته مرګ ژوبله اړولې ده، خو د تلفاتو په اړه یې ورته پوره معلومات نه دي راغلي. وسلوالو طالبانو هم تر دې دمه د یادو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. په تېرو نږدې 2 کالو کې له کونړ او نورستان هم د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو د زیاتوالي له امله جنوبی وزیرستان جوړ شوی او په کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ کله کله ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله اوړي. روح الله انوري، ازادي راډیو، کونړ.
ومردل چې د نورستان د کامدیش ولسوالۍ په پتیګل دره کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او سم اسد الله الدین د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي.
د کابل چپ رسپانو په خپل نننیو غاڼو کې له نورو مسایلو سربېره د پروان په سیاګردو لسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو په بمباری کې د ملکی خلکو د وژل کېدو په اړه مقاله او تبصره خبرې کړې دي. د افغانستان د حکومت او تحقیقاتي پلاوی وایي چې په دې بمباری کې له 400 څخه تر 800 ملکی کسان وژل شوي او شپږ پکې ټپیان شوي دي. محور لیکلی دا چې د افغانستان او امریکا د حکومتونو اړیکې اوس خراب شوي، نو د دا ډول پیښو تکرار کولای شي چې ډېرې ناوړې پایلې ولري. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې پاتې کېدل غواړي، نو د افغانستان ځینې شرایط باید عملي کړي. محور لیکلی بهرني ځواکونه باید د خلکو د کورونو تلاشي او پر هغوی بمباري بند کړي او د افغانانو د دود او دستور درناوی وکړي. سرنوشت رسپانې هم په خپل سرمقاله کې لیکلي په سیاګرد ولسوالۍ کې د ملکی خلکو وژنې، له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه د افغان ولسمشر د شرایطو اهمیت په ډاګه کړ. سرنوشت لیکلي نور د داسې پیښو په اړه د بهرنیو ځواکونو یوازې بخښنه غوښتل بسنه نه کوي او باید چې افغان حکومت د امریکا له حکومت څخه د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره عملي ضمانتونه واخلي. سرنوشت لیکلي افغان حکومت باید د امنیتي تړون په مسأله کې دا موضوع هم راپورته کړي چې که امریکایي ځواکونه ملکی افغانان وژني، نو څه ډول چلند باید ورسره وشي. هیواد ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د ولسمشر حامد کرزي او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل په ټلیفوني خبرو یو مطلب لیکلی. ورځپاڼې لیکي ولسمشر انګلا مرکل ته وویل افغانستان چمتو دی چې له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک کړي، خو باید د افغانانو شرطونه ومنل شي. ورځپاڼه د ولسمشر حامد کرزي په حواله لیکي، افغانانو په لویه جرګه کې وښودله چې له امریکا سره دوستي غواړي، خو اوس امریکا ته پکار ده چې د افغانانو د غوښتنو په وړاندې خپل ښه نیت ثابت کړي. ویسا ورځپاڼه بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا د بګرام بندیان ټول قاتلان دي. ورځپاڼه لیکي، د انتقالي عدالت د ډلې په نوم څو تنو په یوه خبري غونډه کې وویل د چا لاسونه چې په وینو سره وي باید له زندانه خوشین نه شي. ورځپاڼه په دې مطلب کې لیکي، مجرم باید زندانی شي، خو هیڅکله هم باید د مجرم تعریف د بهرنیانو لخلې نه وي. ویسا لیکي، په بګرام کې د حکومت وسلوال مخالفین هم شته، خو ډېر پکې داسې کسان دي چې له پولې او پټي څخه نیول شوي چې نه یې څوک وژلي او نه له کومې ډلې سره تړاو لري.
د امریکا مرستیال ولسمشر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کموالی غوښتنه کړې ده. جو بایدن له امریکایي چارواکو سره په خبرو اترو کې استدلال کوي چې په افغانستان کې باید په محدود شمیر امریکایي افسران پاتې سي. د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په حواله جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې،
د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د جګپوړو چارواکو په غونډه کې په حقیقت کې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو پر وتلو ټینګار وکړ. بایدن استدلال کوي چې په افغانستان کې باید یوازې یو محدود شمیر امریکایي پوځي افسران پاتې شي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼه لیکي، بایدن په مخکینیو غونډو کې نه و بریالی شوی چې د افغانستان په اړه خپل نظریات پر نورو ومني، خو په افغانستان کې له 2 تر 3 زرو پورې د محدود شمیر سرتیرو د پاتې کېدو لپاره د استدلال اوس د سپینې ماڼۍ په چارواکو کې چې له یوې ورځې بلې ته له ولسمشر حامد کرزي څخه مایوسه شوي پلویان موندلي. ولسمشر کرزی له امریکا سره د امنیتی تړون له لاسلیک څخه چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې امریکایي سرتیرو ته د پاتې کېدو رسمي اجازه ورکوي ډډه کړې. د امریکا د دفاع وزارت ځینې چارواکي غواړي چې له 2014 کال وروسته له 9 تر 12 زرو پورې سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا د دفاع وزارت یو مقام وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ته ویلي، ښاغلی بایدن که څه هم په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو کومه دقیقه شمیره نه ده ښودلې، خو نوموړی زیاتوي چې امریکا عملا د صفر انتخاب ته د نږدې کېدو په حال کې ده. د پنټاګون دا مقام چې نه غوښتل نومې واخیستل شو وویل په سپینه ماڼۍ کې د جګپوړو امنیتي چارواکو په غونډه کې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن یو لړ پوښتنې وکړې. ځوابونه ته یې په دقت سره غوږ ونیو او یې ویل چې خپل وړاندیزونه به په مناسب وخت کې وړاندې کړي. په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه د اوباما په اداره کې د بحثونو بیا پیل او د خورا زیات محدود پوځي حضور په اړه د بایدن او د د ملګرو فشار د هغو کړیو د اندېښنو باعث شوی چې په افغانستان کې د امریکا د پراخ پوځي حضور ملاتړ کوي. دا کړی ویره لري چې په افغانستان کې د امریکا خورا زیات محدود پوځي حضور به د دې باعث شي چې ولسمشر کرزی له امریکا سره امنیتی تړون ګرسره لاسلیک نه کړي او په نتیجه کې به د ولسمشر اوباما اداره ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي.
که د امریکا مرستیال ولسمشر هڅه کوي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم کړي، په ننګرهار کې وټولنه بیا هڅه کوي د جمهوریت ریاست د کاندیدانو شمیر را کم کړي. د ختیځو ولایتونو سراسري شورا هڅه پیل کړي چې د راتلونکو ولسمشري ټاکنو له کاندیدانو سره وګوري او دوی دې ته مجبور کړي چې په خپل منځ کې یو بل ته تیر سي او ټاکنې دویم پړاو ته ونه غځیږي. دوی وایي چې تر اوسه یې له شپږو کاندیدانو سره کتلي او له پاتې نورو سره به هم وګوري. تفصیل د شاه محمود شنواری په رپورټ کې.
د ختیځو ولایتونو د سراسري شورا مسولین وایي چې راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو شمیر لوړ دی او دې کار هیوادوالو سره ګڼې اندېښنې پیدا کړي. د یادې شورا مشر مولوي قمر الدین شینواري ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د هیوادوالو د دې اندېښنو د لمنځه وړلو په خاطر هڅې پیل کړي تر څو له یادو نوماندانو سره وګوري او دوی دې ته اړ کړي چې یو بل ته تیر شي او په خپل منځ کې هغه چا نه ملاتړ وکړي چې برنامه یې ټولو ته د منلو وړ وي. دی وایي چې تر اوسه له یادې ډلې څخه شپږو تنو نوماندانو سره لیدلي او پاتې نورو سره به هم په نږدې وخت کې وګوري.
د ختیځو ولایتونو شورا د خپل رسالت سره سم د نوماندانو د نوملړ د راټولولو راغونډولو او محدودولو په منظور د 3 هفتونو را په دې خوا یو څه فعالیتونه پیل کړي او دغه فعالیتونه چې موږ پیل کړي دا د ټول ملت او د ټول ولسونو غوښتنه او تقاضا ده چې افغانستان د ډیرو سختو ستونزو سره لاس ګریوان دی
او که دغه وخت کې دا نوملړ د نوماندانو دومره غزیدلی وي نو ولسونه نشي کولی چې هغه خپل مناسب او درست نومان ته رایه ورکه، او یا به دغه رایه په یولسو کسانو کې ویشل کیږي، موږ یو درستې پایلې سره نشو مخامخ کېدلی.
قمرالدین شینواره وایي که چیرې نوماندان یو بل ته تیر شي او له یوې ملي برنامې نه ملاتړ وکړي، له یوې خوا به د هغو اضافه مصرفونو مخه ونول شي چې کاندیدان یې د کمپاین پر مهال لګوي، او دارنګه د ولسونو هغه اندېښنې به هم راکمې شي چې د نوماندانو د زیات شمیر په اړه لري.
چې د ولس تشویش دایره راغونډېږي، ولس د دې رهګذره تشویش لري. دویمه خبره دا ده چې زمنګه په دغه انتخاباتو کې یا په دې ټول ټاکنو کې کزمنګه د نوماندانو لګښتونه کیږي او یا دویم راوند ته انتخابات زی د دغه لګښتونو مخنیوي کیږي. درېمه اساسي خبره دا ده چې نړیوال به زمنګه په یو مدبرانه سیاست باندې متيقن شي چې افغانان که د ډیرو ستونزو سره لاس ګریوان شي په آخر او په پایله کې دغه سي اتفاق هم کولی شي.
یو شمیر کتونکي هم په دې اندي کچيري د ولسمشریز نوماندانو شمیر له یو لستنو څخه راکم نشي، نو رایا ویشل کیږي او هیڅ یو به هم 50 جمع یو پوره نکړي. د قانون لمخي کچيري د جمهور ریاست دوه تنه کاندیدان چې تر ټولو زیات رایه اخیستي وي او یو یې هم 50 جمع یو رایه پوره نکړي، د دوی ترمن انتخابات به د دوهم ځل لپاره تر سره کیږي. د خلکو اندیښنې هم دا دي چې انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي، له یوې خوا به خلک د دویم ځل لپاره په ډاډه زړه په رایو کې برخه وانخلي، او دارنګه د دویم پړاو پر ټاکنو به هم ډیر لوړ لګښتونه راشي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 21 دقیقې سوي. اوس به احمد تکل راتوي چې په نړیوالو رسپانو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز رسپانې په خپله پرونۍ ګڼه کې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د احتمالي وتلو په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی زمرای له لکۍ نیول. د مطلب لیکوال د بحرانونو د نړیوالې ډلې څېړونکی ګرایم سمیت دی چې په دې وروستیو کې د افغانستان اوو ولایتونو ته تللی و. دی لیکي د طالبانو حضور د افغانستان په اکثرو لرې پرتو سیمو کې لا هم احساسیږي، او خلک د 2014 کال په اړه چې له پای ته رسېدو سره یې نړیوال ځواکونه هم له افغانستانه وځي اندېښمن دي. د نیویارک ټایمز په مطلب کې راغلي چې که څه هم د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته په خپل راپور کې ویلي و چې د 2014 کال په اګست میاشت کې د جګړو کچه یو کال مخکې په پرتله په سلو کې 12 کمه شوې وه، خو ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې ویلي چې جګړې په سلو کې 12 زیاتې شوې دي. ورځپاڼه لیکي افغانان له راتلونکي څخه ویریږي، او ملګري ملتونه د افغانستان د راتلونکي په اړه زړه نازړه خبرې کوي، خو ښکاري چې د افغانستان له راتلونکي ویرې په امریکا کې کافي ویره نه ده خوره کړې، او ځکه خو امریکایي چارواکي له افغانستانه د ټولو سرتیرو د ایستلو خبرې کوي. ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکي افغانستان پر هغه لار چې روان دی د نړیوالې ټولنې حضور او مشارکت ته اړتیا لري، او ځکه د ښاغلي ګرایم سمیت نظر دادی چې واشنگتن او کابل باید د امنیتي تړون په اړه په خپلو کې اختلاف سمدستي لرې کړي. څو له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د یو شمیر سرتیرو حضور یقیني شي. د سمیت په وینا د افغانستان جګړه د زمري د لکۍ نیولو ته ورته ده، یعنی څو چې مو د زمري لکۍ په لاس کې وي فکر کوي زمری به مو وخوري، خو که یې لکۍ خوشې کړئ نو دا احتمال لا زیاتیږي. فارن پالیسی خبرونې په خپل وروستۍ غنه کې په یو مطلب کې چې سرلیک دی د طالبانو په اړه درې ناسم تصورات لیکي. د طالبانو په اړه یو تصور دی چې دا ډله د امریکا او لویدیز په مرسته جوړه شوې، خو طالبانو کابل په 2006 کال کې ونیو، په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه د پخواني شوروي ځواکونو له وتلو وروسته نه غوښتل د افغانستان په مسایلو کې ښکیل شي. خو البته د ورځپاڼې په وینا دا سمه ده چې یو شمیر طالبان اصلا مجاهدین وو چې لویدیز د پخواني شوروي پر ضد د جهاد په کلونو کې د هغو ملاتړ کاوه. خبرونه زیاتوي بل تصور دادی چې طالبان وایي د امریکا د بی پیلوټه الوتکو د حملو او په دې حملو کې د ملکی وګړو د وژل کېدو په خاطر یې جګړو ته زور ورکړی، په داسې حال کې چې د دوی په خپلو حملو کې تر هغه زیات ملکی وګړي وژل کیږي. فارن پالیسی زیاتوي د طالبانو په اړه یو بل تصور هم شته، او هغه دا چې دوی په افغانستان او پاکستان کې سوله او خبرې غواړي. خو د خبرونې په وینا تر اوسه مسله برعکس ده، دوی هیڅ کله سولې ته تیاری نه ده ښودلې، او په پاکستان کې هم دوی د سولې د خبرو په اړه د څرګندونو په پلمه یو څه وخت قرار کیناستل، خو په دې فاصله کې خپل ځواکونه راټول کړل او بیا یې حملو ته زور ورکړ.
که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې صافه واځي اوریدلې سي چې پته یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای سي. تاسو هم د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼه لایک کړئ، خوښ کړئ، هر ورځ په کې تازه خبرونه او مطالب ولولي او په بیلابیلو بحثونو کې برخه واخلي. تصویرونه او ویډیوي کلیپونه هم پکې کتلای سي. د فیسبوک پاڼې ادرس مو دی facebook.com/azadiradio. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې څو کسان د غلا او تروریستي فعالیتونو په تور نیولې دي. د موضوع تفصیل د مجیب رحمان حبیبزی په رپورت کې.
د بلخ ولایت عمومي امنیه قمندانۍ ویان لال محمد احمدزی د جمعې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل په بلخ او سرپل ولایت کې د مختلفو تروریستي کړنو او غلاو عاملین د بلخ ولایت په مربوطاتو کې د پولیسو لخوا ونیول شول. نوموړي وویل دوه تنه چې د سرپل ولایت په سنچرک ولسوالۍ کې د یو سړک جوړونې موسسې درې کارکوونکي وژلي ول، د بلخ ولایت په اړوند سیمو کې ونیول شول چې اوس مهال د سرپل ولایت د امنیه قمندانۍ ته سپارلې دي. تورستان سرپل ولایت په سنچرک ولسوالۍ کې د یو سرک جوړونې موسسې درې کارکوونکي وژلي ول، په خوښۍ سره چې د بلخ ولایت له مربوطاتو څخه ونیول شول او بیرته د سرپل امنیه قمندانۍ ته
تسلیم داده شول.
همدارنګه احمدزی زیاته کړه چې د بلخ ولایت امنیتي ځواکونو د یو کرولا ډول موټر یو تښتونکی او دوه تنه نور چې زوی او پلار دي او د یوې ښځې په وژنه کې لاس درلود د دې ولایت د خلم ولسوالۍ څخه نیول شوی دي. نوموړي یې پاړه زیاته کړه
سرقت یګره د موټر توسط پولیس
بود. دا یو موټر د غلا په تور یو تن ونیول شو او یو کس چې د خپل زوی په مرسته یې خپل لور د بلخ ولایت په خلم ولسوالۍ کې وژلې و نن د پولیس لخوا ونیول شو. هغه کس چې خپل خور یې د چاړې په ضربې وژلې تخه یې خود مشرکې نن ونیول
شو.
یو شمېر راپورونه وایي چې د جمعې ورځې په سهار د بلخ ولایت په مرکزي محبس کې ګڼ شمېر ښځینه بندیانو په احتجاج لاس پورې کړی دی. کله چې ازادي راډیو دا مسله د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ له مسؤل نو سره شریک کړه، د دې قماندانۍ ویان لال محمد احمدزی په جواب کې داسې وویل
نو یو خاص دارن کې یو خاص شان
د محبوسین او غیر قانوني غوښتنه لري چې باید د ولسمشر د عفو په فرمان کې شامل شي. خو د دوی دوسیه د څارنولۍ لخوا څېړل شوی او ثابته ده چې غوښتنه یې غیر قانوني ده.
خو مو اصلا یو تعداد از برادر هستن.
له دې سره چې احمدزی د بلخ ولایت د محبوسین غوښتنه چې د ولسمشر د عفو په فرمان کې باید شامل کړی شي غیر قانوني بولی، په همدې حال کې بیا په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلین د محبوسینو په وړاندې تشدد لا زیاتوالی خبر ورکوي او وایي چې د بلخ مرکزی زندان ښځینه محبوسین په نامناسب ځای کې په سر وړي. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
په خوست کې پولیسو د جمعې پر ورځ د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ځانمرګ بریدونو د وسکټونو په ګډون یو شمېر مهمات د وسلولو کسانو لخوا لیکل سوي شپې پاڼې او چاودیدونکي توکي نیولې دي. چارواکي وایي چې په دې توګه یې د ګڼو کسانو د وژل کېدو مخه ونیوله. تفصیل د نجیب الله الخیل په رپورټ کې.
د خوست امنیه قمندانۍ د امنیت آمر سمنوال محمد یعقوب مندوزی د جمعې ورځې ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ په مربوطاتو کې د خپلو کشفي ادارو د معلوماتو پر بنسټ عملیات کړي او په کرنیزه ځمکه کې پټ شوي چاودیدونکي توکي، د ځانمرګي بریدونو واسکټونه، د وسلوالو لخوا لیکل شوې شپې پاڼې، د مزایل او هوان ګولۍ او پوځي دریشۍ نیولې دي.
د پولیسو د کشفي اطلاعاتو په اساس موږ د یو پټي نه چې په هغه کې د جوارو ګډې ځای په ځای شوې دغه انتحاري واسکټ، زایل مرمای، درې د هوان مینونه، یو چسپکی مین، د سرحدي پولیسو د ریشیا یونیفورم الله سره غلې دي.
نو موږ زیاتوې چې د ریجمه پښپای او شمه د وسایت زد مینونه چې د ګربز ولسوالۍ په مربوطات کې زای پر زای شی ول شند کړی دي. سمنوال محمد یعقوب مندوزه وړاندې وای چې یو اراده پای کاپ موټر چې یو د لغلو د ګربز ول ساحنه تختولې وو د جمعې پښپای د پولیسو د عاجل اجراتو په نتیجه کې بیرته تر لاسه شو.
دوی ته مصاله غل مخکې شی او د موټر د دننه ول او د ډریوري هم د ځان سره بي ول او کله چې پولیسو اطلاع ورکړه د ګربز سواجل اجرات وکړل د سیګای د وزیانو په ساحه کې د شپې پولیس وټ ونیدل چې دغه موټر د غلون را سره وړي. خو غلو د پولیس سره مصالحانه برخورد وکړ، د برخورد په نتیجه کې چونتور شپه و غلو د ساحه نه فرار کړی.
د موټر مالک آزادۍ راډیو ته وویل چې د تر شپه کو تنو ډیر غلې چې خولي او مخونه پټ وو ورمخې تشول او د هغه سره یو ځای موټر و تختو. خو د په دې برخه کې د پولیسو د عاجل اقدام نه خو خې سرګند کړه.
پولیس د په تیزی سره مو بسر ورسېدل تقریبا 15-10 منټو کې برسېدل وي. بعد موږ له کوم
قتل او د خلکو د ځورونې همدارنګه د جنایي جرمونو د ترسره کولو په تور نیول شوي دي.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځني صفه 1299 په ټول افغانستان، دغه راز په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، پل علم، مهترلام، خوست، ګردیز، غزنی، لشکرګاه، جلال آباد، کلات او اسد آباد کې د اف ام پر 100.15 صفه صافه او واضح ووري.
جوان آزادی
دلانه فیصله و منگول وقت در شریع
پوهنا
مون پا ملتب که دباران دپارا بغنانی نشتا مون بزمگه که اینو
تاسو اساسی حقونه. آزادی رادیو 1299 منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
تاسی ازادي رادیو ته غوښه سپدې خبرونه کې ځینې نور راپورونه هم لرو. خو اوس په افغانستان کې د سهار 10:13 تخصیص وي. د مهمو خبرونو سرخطونه له جمیلې ظریف څخه وري.
د کابل د امنیت قومندانۍ مسولین وای چې په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې په یو لبناني رستوران باندې د تیر شپې په عمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 22 ته او د ټپیانو 2 کسانو ته رسیدلی دی. د نورستان امنیتي مسولین وای چې تیر ورځ د کمدیش ولسوالۍ په بدیګل سیمه کې د بیبیلوټ الوتکې په حمله کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي چې 15 پکې پنجابیان دي. په پاکستان کې درې کسان چې یو ټلویزیون ته کار کوو د طالبانو لخوا په ډزو وژل شول. د هند رسنۍ وای چې په ممبئی ښار کې د یو مسلمان مذهبي مشر د جنازې په مراسمو کې د ټیلماټیل له کبله لږ تر لږه 3 کسان مړه او 40 ټپیان شوي دي. تمکیږي د سوریې د اپوزیسیون ډله پر دې باس وکړي چې آیات نن به په ترکیه کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي که څنګه. د عراق امنیتي ځواکونو او سنی قومي ملاتړوی د جمعې په ورځ په انبار ولایت کې له القاعده شبکې سره د تړلو وسلوالو پر ضد حملو ته دوام ورکړ. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي واشنگټن به د حکومت د برقي څارنې په فعالیتونو کې د زیات شفافیت په مقصد په موجودو پروګرامونو او عملیو کې په بدلونونه راولي او د امریکایانو د شخصي او خصوصي معلوماتو امنیت به زیات کړي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام په همدې خبرونه کې په څو شیبو کې اوریدلای سي. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس وایي د پاکستان پخوانی ولسمشر او عالی رتبه پوځي جنرال پرویز مشرف د القاعده په وړاندې په مبارزه کې له همکاري ډډه کړې وه. رابرټ ګیټس په خپل کتاب کې چې په نږدې وخت کې بخپور سي پرویز مشرف تورن کړی چې د دوی له غوښتنې سره سامې په پاکستان کې د القاعده او طالبانو د لوړ رتبه غړو پر ضد اقدام نه وکړي، بلکې د ترورستانو ډلې سره یې داسې معامله کوله چې په افغانستان کې د هغوی پیاوړې کېدو ته بیا زمینه برابره کړه. نور د فرشته جلال زی پر پورت کې
رابرټ ګیټس د خپلو خاطراتو په کتاب کې لیکلي چې په 2000 میلادي کال کې پرویز مشرف ته د ځنګړو اقداماتو یو لیست سپارلی و چې د طالبانو د دریو عمده رهبرانو نمونه پکې اخیستل شوی وو او د هغوی د نیولو غوښتنه سوې وه. ګیټس د طالبانو د دغو رهبرانو نمونه نه دي جوت کړي. دوی هم دراز له مشرف غوښتنه کړې وه چې د پاکستان په پېښور او کویټې ښارونو کې د طالبانو مرکزونه وتړي، خو لکه څنګه چې رابرټ ګیټس لیکي پرویز مشرف هیڅ یو اقدام هم ونه کړ. د امریکا د دفاع د پخواني وزیر د کاریا داشتونو دا کتاب چې په روان وخت کې خبرېدونکی دی د په جګړه کې د شکیل وزیر خاطرات په نوم خبرېږي. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر په 2000 میلادي کال کې په اسلام آباد کې له مشرف سره د خپلې لیدنې په اړه لیکلي موږ د هغو مشخصو اقدامونو لست مشرف ته ورکړ چې په ګډه مو ترسره کولای سوای. مشرف په خصوصي خبرو کې د پاکستان کمزوري او د افغانستان پر پوله موجود ستونزې ومنلې، خو له ما یې پوښتنه وکړه چې پر ګډه پوله یو پاکستانی ساتونکی د 40 یا 50 وسلوالو طالبانو سره چې افغانستان ته وړي د مخامخ کېدو په صورت کې څه کولای سي. ګیټس وړاندې لیکي ما په جواب کې مشرف ته وویل چې هغه ساتونکی باید د اجازه ولري چې موږ ته خبر راکړي تر څو موږ پر هغو طالبانو حمله وکړو. د امریکا حکومت له پاکستانه غوښتنه کړې وه چې د طالبانو او القاعده د وسلوالو د نفوذ د کمولو لپاره په سرحدي سیمو کې د تګ راتګ لارو ته خنډ جوړ کړي او استخباراتي معلومات ورسره شریک کړي. ګیټس وایي دوی غوښتنه کړې وه چې د پاکستان پر فضا د څارونکو الوتکو د پروازونو زیاتېدو ته اجازه ورکړه شي. رابرټ ګیټس یاتوي په پاکستان کې په رښتینی ډول قدرت د پاوز په لاس کې دی او پرویز مشرف د 2000 کال د نومبر په میاشت کې د پاوز واک جنرال اشفاق کیانی ته ورکړ. لدې سره سم ما د پاکستان مسله جنرال مایک مولن ته وسپارله چې په متواتر ډول له کیانی سره د خبرو په خاطر پاکستان ته تګ راتګ وکړي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
احمد زبیر جمعنی ما نن در روغتیا د ژوند شتمنی په پروگرام کې کوربایم. زمون د پروگرام موضوع ده د ماشومان خوارزواکی یا په ماشومان کې سوی تغذیه. دا یو داسې ستونزه ده چې په افغانستان کې ډیر ماشومان سره مخ دي، ځکه چې په دې هیواد کې جګړه ده، فقر او نامنی دا ټول د سبب شوی دي چې د ټولو خلکو روغتیا په عامه توګه هم زیانمنه کی او هم په خاصه توګه ماشومان له روغتیایي ستونزو سره مخ شي چې یو هم پکې سوی تغذیه ده یا خوارځواکي ده. په دې مسلې د بحث لپاره استاسو د پښتنو د ځوابولو لپاره موږ خپل استودیو ته ډاکټر شیراز مبارک راوختی. دای د اندرا ګاندی په روغتون کې د ماشومانو یا اطفالو ډاکټر دی. ډاکټر صاحب ښه راغلاست، درته وایم اول که زه یو پښتنه وکم چې په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوی تغذیه چې دا کله ویل کېږي نو څنګه یو څوک وپوهېږي چې د هغوی ماشوم دغې ستونزې سره مخ ده؟
اصلا د خوارځواکۍ موضوع چې ده او د دې تعریف په مطلق یا نسبي ډول سره د غذا د اساسي اجزاو کوم چې زیات شي نه په برک نیسي، خصوصا پنځه کلاسه دغې یعنی پنځه ټولګه یا دغې ډېر زیات مهم دي چې دغې د جملې څخه پروټین شهم دی، په اصطلاح کاربوهایډریټ دي، ویټامینونه او ورسره هم منرالونه دي. د دغې شیانو چې دا د غذا هغه اساسي اجزا تشکیلوي، د دوی په مطلق یا نسبي ډول سره کموالی دا یو خوارځواکي په ناروغ کې چې یو ناخواله په ناروغ خصوصا په ماشومانو کې منځته راوړي. اسباب د نگانه زیات اسباب دي چې په دې شیانو کې ډیر زیات رول لري چې هغه یو مونږ ورته په دوه کلاسو په عمومي ډول تقسیمولی شو چې یو به ابتدایي اسباب دي چې زموږ استاسو خصوصا په غریب ملکونو کې په غریب ټولنو کې هغه اساسي سبب تشکیلوي ده. خصوصا نوموړي ناروغي چې باید یادونه وکم، زیاتره د سکه په مجموعي ډول سره وویل شي د درې میاشتونو تر درې کلونو پورې د دغه وقوع ډیر زیات راپور ورکړل شوی دی، نو په دغه عمرونو کې ډیر زیات پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب کدې په عامه لهجه سره ووایو چې یعنی هغه نښې نښانې د خوارځواکۍ یا د سوی تغذیه د پیو ماشوم کې څه دي چې داسې له ورایه معلومه شي میندو ته او پلرونو ته چې بچی مثلا سمه نمو نه کوي، داسې څه نښانې لري او کنه؟
راځم ستاسو خبرو ته راځم. خو یعنی په عمومي ډول سره چې مور او پلار ته معلوم شي دا یعنی خوارځواکي په عمومي ډول سره یعنی په کومو منځو وایم درې ټایپ لري، هر ټایپ ځان ته نخې لري دا چې باید په هغه باندې مور او پلار وپوهېږي. یو دغې د جملې څخه ده چې هغه د ودې وروسته والی دی. مور او پلار وایي چې ماشوم مې وده نه کوي او که چیرته دا حالت ډیر شدت پیدا کړي نو د عضلاتو ضعف پیدا کیږي ماشوم ته، یعنی عضلات ویلې کیږي. هغه وزن چې ماشوم مخکې لرو د هغه ټول د لاسه ورکوي ده. خو په دغه مرسمیک ټایپ کې چې ما وویلې په دې کې یعنی وزن نظر هغه متوقع عمر ته د اویا فیصد څخه کمیږي ده. نو دا په دې وخت کې موږ ویلې چې ماشوم په خوارځواکۍ باندې اخته دی. بل خبر دا ده چې ما وویلې چې د عضلاتو ضعف یا د عضلاتو ویلې کیدلې په ماشوم کې ده، په دې معنی چې که چیرته مور وګوري خپل ماشوم راواخلي نو هغه ماشوم که داسې په امیانه اصطلاح ووایم اډوکې او پوستکی وي، یعنی عضلات مکمل د منځه تللي وي. د ماشوم که چیرته پړ مخه واچول شي نو د ادم لا هډوکي هم د ورایه سره ښکاري، د ورانه هډوکي هم د ورایه سره ښکاري، یعنی په مکمل ډول سره په مجموع کې سړی وایي د عضلات ټول ضعف شوي. د بل طرفه هغه تحت الجلدي شهم چې کم دی، یعنی دغه لاندې د پوستکي لاندې چې کم شهم دی د ماشومانو، هغه هم په مکمل ډول سره د منځه تللی وي تقریبا بیخي. بل خبر دا ده په دې مرسموس ټایپ کې په دې حالتونو کې یو چې دا بل شکل سره فرق هم کیږي، ماشوم بیدار او ښه اشتعال. مهرباني
ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی لرو، بلې ځان معرفي کړئ، د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. بلې
بلې اورم.
مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل ستونزه له ډاکټر صاحب سره شریکه کړئ.
نعمت یم د خوست نه.
بلې نعمت له خوست څخه څه ستونزه لرئ له موږ سره شریکه کړئ؟
ستونزا بلرم چې زما یو ورور دی وړکی یې ده، اوس د دولسو دیارلسو کلو ده. دا ستونزه یې دمرې کې چې دی په خبره باندې کېدلو یہ ٹیم کے دے مرے سوائے وہ نو دے صاف شدید مرے سوائے وہ یہ اگر مرے دے ملومات اس کو دے اس نہ وہ اخلی نہ بڑی کری دس دیر ور کیدا
مننه نعمت الله صاحب له ډاکټر صاحب سره بدا ستونز شریک کو ډاکټر صاحب دی اوردون کې ویل چې دولس کلن دی لس کلن د تروسه پورې د ورور او اوس په دې عمر کې هم دی غوخه نه اخلي یا نمو نه کوي یعنی په دې عمر کې هم اول کده پښتنو کوم خوارځواکی وی او کنه غل پنځو کلونو وروسته به بل مرز کړي
مننه د ورور نه د دې ورور پښتنې په جواب کې باید دومره وایم چې زیاتره مونږ وایو ک ابتدایي اسباب د سوی تغذیه پیدا کیږي دا زیاتره د درې میاشتو نه تر درې کلنې پورې ده هغه چې په لوړ عمرونو کې پیدا کیږي هغه کیدای شي ځینې نور اسباب دي چې هغه ناروغ یعنی وزن د هغې د وجې نه بایلي او هغه وزن خپل د لاسه ورکوي نو یو د هغې د جملې څخه انفیکشن یا انتاناتی ده خصوصا د هضمي سیستم یا تنفس سیستم یا بولي سیستم نو که د هضمي سیستم ځینې ناروغۍ زه وایم په د نمونې په ډول سره چې کرانیک جارډیا مونږ ورته وایو چې په مزمن ډول یو ناروغ په جارډیا باندې اخته شوی وي او ځینې دا هم کیدای شي په ناروغ کې د غذایي موادو د نه جذب سبب شي یعنی غذایي مواد په
ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکی لرو هغه به هم راواخلو
تقریباً
مننه اتل صاحب لږ مخکې چې نعمت الله زنګ ویلو دواړه فکر کوم یوه ستونزه ده ده ویلې چې زما خور ده یولس کلنه ده او دغسې مشکل لري چې نمو نه کوي او یا نعمت الله هم ویلي چې دولس کلن دیارلس کلن ورور ده فکر کوم یو مشکل مشترک ده
دواړو مشکل تقریبا یو شی ده چې نعمت الله ورور او اتل ورور د دوبۍ نه زحمت ایستلی د دې ورونو د پوښتنو جواب کې زه باید دومره ووایم چې دا عموما زمونږ د وزارت سیاتامې د ملنوټریشن د پالیسۍ په پلان کې نه راځي ما مخکې ویلی چې ډېر نادر ماشومان دي چې هغه مونږ سوی تغذیه کې نیسو هغه د پنځه کلنۍ پورې تقریبا رسیږي ده سوی تغذیه موضوع چې
ده پوښتنه ده چې اوس دوی چې دغه مشکلات مطرح کړه د دې علت څه کېدای
شي ستاسو خبر ته زه راځم زیاتې ناروغۍ دي چې هغه په یو ناروغ کې د کچکسیا یا د دومره وزن د لاسه ورکولو سبب کیږي چې هغه ناروغ په کې اډوکي او پوستکی شي یو دغه د جملې نه مالیګننسي یا کینسرونه دي ځینې ناروغۍ دي چې هغه په اصطلاح یعنی ډېر په د افغانستان په ساده که زه ووایم چې غیر قابل تداوي هم دي ده که چېرته په هغه وروستنۍ سټیجونو کې تشخیص شي ده ځکه اول سټیجونو کې دلته زیاتره ملګننسیګانې نه تشخیصیږي ده نو زیاتره زه چې څومره فکر کوم چې په دغه رور د دې رور ناروغان چې دي په اصطلاح یولس کلن یا دولس کلن دي د ملګننسي خواته ځي یا هم ځینې د افغانستان په سطحه ځینې نورې ناروغۍ لکه ټي بي تبرکلوز هم زمونږ په افغانستان کې ډېر یو لوړ قوت لري تقریبا نو په دغه او خصوصا زیاتره د پټ پاتې کیږي د تشخیص نه
ډاکټر صاحب ځینې خلک دغه څه چوي یغوی د ټول معایناتو کې بیا هم دغه مرزونه چې تا ویل هغه پکې نه وي خدای دې وکړي چې د موږ اوریدونکو چې کوم ستونزې شریک کړي دوی د دوستانو کې هم دغه تکلیفونه نه وسیږي یعنی بیا هم دوی باید لاړ شي او د ځان معاینه وکړي مکمله دغه یو ډول توصیه
کوي او حتما ان شاء الله چې زه امید خدای تعالی رحم چې دا ستونزه به حل شي خو زیاتره د ملنوټریشن مربوط نه کیږي زیاتره ما چې د مخکې کمی ناروغي کم شانه ته اشاره وکړه د نمونې په ډول کې دي چې دا ورونه د لارې نه د سه خپل مشکل حل
کوي کولای شي چې بلار شي معایناتو کې نو به هر څه ستونزې شي د معایناتو لارې به هم معلومه شي بیا به متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته
محمد کندار خبر کو اج اختر محمد کندار ز خبر تا تو سلام نه او مل محمد اختر صاحب تو سلام نه وای
وعلیکم السلام
و علیکم السلام شنه چې ټول عمر د پیدایښت په حالات کې چې پیدایښت بیا در دوه کلنۍ پورې خالی په بغارو ډاکټر کې یو سره کم رقم دوه یو شیر بتان ورکې یل جن کې د دې وجه څخه مهرباني وکړئ
رور پختنه د اخره برخه ما ونه
د سویل چې یو دوه کلن کوچنی لري او کلن چې پیدا د زوريږي او نمو سمنه کوي
نو کز د دې رور پختنه ته د فیصله د سوی تغذیه د نظر د سیو جواب وایم منګه مخکې ویل په پیل کې چې د سوی تغذیه هغه ابتدایي اسباب د جمله څخه یو دا هم دی چې مور په دې نه پويږي چې ماشوم ته کله خپل خواړه شروع کړي یعنی په اصطلاح که موږ ووایو په ویننګ باندې نه پوهېږي چې مور کله خپل ماشوم ته خواړه شروع کوي زه ټولو ورونو ته دا وایم چې خپل ماشومان د ابتدا نه نیولې چې کله تولد کېږي تر څلور پنځه الا شپږ میاشتو پورې مطلق باید د مور شیدې واخلي بعد د څلورو یا پنځه میاشتو نه یا په اصطلاح شپږ میاشتو نه اضافي خواړه موږ ورکوو دا اضافي خواړه په مختلفو قسمونو اول شروع کیږي چې اول باید نرم خواړه واخلي مایع په شکل سره بیا نیمه جامد او بیا نارمل خواړه لکه موږ تاسو غټانې سره کم خورو بل خبردار چې مور کله چې ماشوم ته شیدې ورکوي داغه هغه طریقه ماشوم ته باید په کوم طریقه په کوم وخت کې هغه ته شیدې ورکول شي یعنی په اصطلاح کله چې مور ښه طریقه داره کله چې مور ماشوم ته شیدې ورکوي موږ په ماشومانو کې په بخنه سره یو باس لرو په انفنټایل کولیک په نوم باندې یعنی د ماشومانو کولیکی دردونه ځکه دا د خپل د ماشوم یو سلوکي تغیر دی یو بیهیورل چینجز موږ دې ته ویلی شو چې د ماشوم په سلوکي په اصطلاح په عام اصطلاح تغیر راځي دا د ماشوم یعنی په اصطلاح هغه وضعیتي تغیر هم پکې راتلی شي سلوکي ماشوم د غذا یعنی اسباب د نگانه خو ډېر اسباب لري خو خصوصا یو داغه نه دا دی چې هغه کم رقم غذا تغذیه کول د ماشوم چې په کار دی چې مور باید ماشوم ته شیدې ورکړي هغه سه هم نشي کولی مور نه پوهېږي په دې باندې یعنی په اصطلاح د ماشوم په غېږ کې نیول چې مور باید څه رقم ماشوم په غېږ کې ونیسي دا ماشوم ته چې کله شیدې ورکوي بعد هغې نه څه رقم باید وضعیت ماشوم ته ورکوي په اصطلاح یعنی زه وایم چې داسې په اوږه باندې دې واچوي په ملا باندې دې وټپئ یو پنځلس دقو دپاره داسې کله په اصطلاح په عام اصطلاح کې وویل چې ماشوم ارګی وکړي دا د ورور پوښتنه د ماشوم بطني درد و چې وایي چې دا تقریبا چې پیدا شوی دی او دا شیدې هم خوري خواړه هم خوري او بغاري وایي داسې ده کېدای شي نور دغه موشي خو دا زما یو نظر دی چې د ده ورور دغه کوم طریقه د شیدو ورکوانه چې ده دا صحیح نه ده د مور یعنی مور باید پوه شي په دې خبرو باندې چې خپل ماشوم ته څه رقم شیدې وایي
محترم ڈاکٹر صاحب میں ولایت کی دیر سخت یخنی زمینی جوڑوں یعنی پنجک خونی جوڑوں زیادہ خونی نم دری لندوالی د انسان د پاره څه تکلیف جوړوي د روماتیزم مرض ځینې پیدا کېږي د دې د پاره که یو عمر د پاره یو لار د دې څخه مرض پیدا کېږي نه پیدا کېږي تاریخ روزو د خیو جهانونه
د ورور ته زه دومره ویلی شم چې هغه کوټې چې لمر نه ګوري زیات ارګانیزمونه یا زیات انتانات یا زیات میکروبونه په اصطلاح هغه د لمر د شعاع په مقابل کې هغه یعنی د منځ خپل ژوند د لاسه ورکوي ده نو هغه ځای نه چې لمر ونه ګوري هغه د میکروب د پاره زیات مناسب دی ده مساعد دی زیات انتانی ناروغي لري چې هغه د دې سبب کیږي دا همدارنګه دوامدار نمی هم یو مساعد کوونکی فاکتور کیدی شي د دې لپاره چې مارو ناروغ په روماتوید ارترایټس باندې اخته شي یعنی د بندونو په روماتیزم باندې همدارنګه د بل طرفه ک د ماشوم هغه خپل موضوع ته رسره واړو نو د ماشومانو په صحت باندې هم یعنی د مثبت تاثیر کوي کچې ته هغه د لمر وړانګې ونه ګوري نو د ماشوم صحت خرابېږي ورسره یعنی په اصطلاح دلمر پوڑانگ کی آغا ویٹامین ڈی او آغا شینا چھے د کلسیم او دغه د پاره ضرور دی داډو کو دوه د پاره نو هغه د لمر شوایو چې خدای پاک مونږ ته یو طبيعي نعمت را کړی دی هغه ډیر مهم دی د پاره نو د سې کتابو کې هم ذکر کوي چې عقلن باید پورس کې یو د ناروغ په اصطلاح کوم چې ټول وجود پوستکه یا هغه لوڅ نه هی به تقریبا په ورځ کې د 15 تر 1 ساعت 15 دقیقو نه تر 1 ساعت پورې باید هغه تلمر وړاندې وګوري. دا
هر انسان
لپاره نو دا چې زیرزمینی کې اوسیږي په اصطلاح یا تاکویګانو کې اوسیږي نو خبردار چې خپل لږ دغه وکړي او کوشش کړي چې خپل ماشومان
لمر مو اخلي ځان
واخلي او داسې ځان ته برابر کړي چې دغه کوټه خپل لمر واخلي.
فکر کوم کوم بل اوریدونکو هم لرو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د ازادي راډیو څخه اوري، مهرباني وکړئ.
زه زبیح الله یم، د فاریاب ولایت څخه خبرې کوم. زما یو زوی دی، تقریبا د شپږ میاشتې اوس رسېدلی. مخکې ډاکټر ته وویل چې باید وروي، نو دا مور شیدې نه درلودلې، موږ د کوچیانو شیدې ورته ویلې. اوس تر شپږ میاشتې رسېدلی دی، خو بیا هم دا تغذیه او وخت پر وخت کمزور یې، نو دغه واره کې د شیدې کوم شیدې شي د سیرلاک شي او
وروره. بخښنه غواړم، علت د دې چې شری چې مور ولې شیدې نه لري، آیا څه تکلیف لري یا نور څه خبرې دي؟
نو دا خو مور هم کله کله مریض وي، خو ډاکټر پر شولې دا یتیم دوایانې ورکړي دي. نو بیا هم داسې شیدې خو لږ لري، خو کمزوري دي، ضعیف دي.
وروره تاسو کوشش وکړئ چې خپل مور وهڅوئ دې خبرو ته چې دغه وکړي، د خپل ماشوم ته شیدې ورکړي. او بله خبر، ما مخکې هم یادونه وکړه چې د 4 میاشتو نه الا شپږ میاشتو پورې نو باید خپل مور خپل ماشوم ته اضافي خواړه ورکړي علاوه د مور د شیدو څخه. ده په دې باندې وپوهیږي چې کوم خواړه اول ضرور دي ماشوم ته.
فاصله شپږ میاشتې نه نه بیا کولی شي هغه
اضافي خواړه ورکړي. او په اصطلاح لکه هګۍ شوې، شیدې شوې، غوښه شوې، دا ټول موږ زه غواړم چې دا په دې هغه ابتدایي اسبابو کې ورته تشریح کړم چې کوم اسباب دي چې هغه سوی تغذیه منځته راوړي او هغه زموږ د ټولنې پورې په اصطلاح مربوط دي. نو هغې د جملې څخه یو غربت دی او یو نادانی ده، په اصطلاح چې مور او پلار نه پوهېږي په ده باندې، خصوصا مور. غربت کې خو په اصطلاح که زه وایم ځینې خلک دي په رواجي ډول نه غواړي چې خپل ماشوم ته هګۍ ورکړي، وایي په عام اصطلاح که زه وایم، خصوصا زموږ په منطقه کې دا رواج دی چې ماشوم ته هګۍ مه ورکوئ چې ژبه یې درنې وي یا زر خبرې نشي کوی یا شاقه کارونه مور پلار په دې باندې دغه هغه نشي کولای چې ماشوم ته کوم خواړه چې ډیر ضرور دي خصوصا د ژوند په مختلفو مرحلو کې هغه خپل ماشوم ته یعنی ورکي هغه نشي کولای. نو دا ټول په اصطلاح متاسفانه یو بدبختي ده زموږ استاذ په ټولنه کې ده. او بل ځینې غلط رواجونه نور په اصطلاح کچا هغه زیاتره زموږ د میډیاګانو تقلید کو ده. ځینې میډیاګانې په اصطلاح تلویزیونونو کې یا داسې عامه دغه کې داسې اشتهارات خپرېږي چې پلانې شودې ډېرې ښه دي او ډېر غټ غټ عکسونه هم د ماشومانو ورسره رسم کړي ده. نو مور هغه مورګانې چې زیاتره د میډیاګانو څخه برخمنې هم وي، نو هغوی په دې باندې ډېر دغه کوي چې والا چې زما شودې کې څه هم نشته، راځه دغه د فرموله شودې ورکوه، داسې ماشوم پیدا کېږي. نو زه ټولو ورونو ته د ازادي راډیو د طریقه دا وایم چې خپل ماشومان او خپل د ماشومانو میندې په اصطلاح دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان ته تر شپږ میاشتنۍ پورې خپل شیدې ورکړي او بعد هغې نه اضافي خواړه. چې د هغې د جملې څخه چې زه ووایم چې اول باید مایع یا نیمه جامد او بیا جامد خواړه، هګۍ، نرمه غوښه، شروع او په اصطلاح سوجي، نو دا یعنی تقریبا خ غوړه او تقریبا ماشوم لپاره برابر غذا ده. چې
ډاکټر صاحب د زبیح الله په باره کې باید وایي چې د ویلې شپږ میاشتنۍ ماشوم ده، مور هم شیدې نه لري یا کم لري یا کفایت نه کوي کنه. اوس تاسو ویلې چې پس له شپږ میاشتنه هم ویلې چې مایع، نیمه جامد او جامد خواړه هم ورکولای شي، که دا اکتفا ونه کړي یا یو ماشوم دا شی زړه ورته نه کیږي نه خوري، بیا په بازارو کې چې دا شیدې خرڅېږي د ماشومانو لپاره د څنګه لري که چیرې دا واخلي او ورکړي؟
یعنی که زه وایم چې دا خو د مجبوریت وجبې، بیا هیڅ داسې شیدې نشته چې هغه د مور شیدو ته ورسیږي. دا ځکه د مور شیدې که هر اړخیزه څېړنه دغه وکړي نو هغه ارزان هم دي په اصطلاح، مفت هم دي په اصطلاح. مور ته دا د الله پاک یو نعمت دی چې ماشوم ته ورکړي. او بله خبرداره چې هغه شی نه چې د مور شیدې لري هغه هیڅکله یو مصنوعي شی نشي جوړولی ده، یعنی په اصطلاح هغومره مواد په دې کې نشته دی. نو د شپږ میاشتو نه بعد، نو زه زبیح الله ورور ته دا وایم چې ماشوم یې اوس د شپږ میاشتو نه بعد د اضافي خوړو ته ضرورت لري. او که چیرته بیا هم کوم بل سیکنډري اسباب یعنی ثانوي سبب لري یا دوهمي چې په هغه کې انتانات ځینې میکروبونه دي او په اصطلاح ځینې میتابولیک ناروغۍ دي، د همدارنګه ځینې روحي اجتماعي فکتورونه دي په دې کې، یعنی په اصطلاح ځینې ماشومان دي چې په کور کې ډېر تهدید لاندې دي، په اصطلاح ډېر ټینشن لاندې دي، نو هغوی هم نشي کولای چې هغه مناسبه وده وکړي. دا
ماشوم د څه ټینشن کېدای شي؟
یعنی په اصطلاح که زه عام ووایم، زمونږ استاسو په کورونو کې
عامیانه چې ووایو، زمونږ برخوردونه چې ماشومان سره په کورونو کې کېږي که نه،
زمونږ استاسو په کورونو کې یعنی هغه محیط چې ماشوم دپاره په کار دی هغه نه وي. په اصطلاح یعنی ماشوم په کور کې د نورو ماشومانو دخوانه یا د مور دخوانه یا د پلار دخوانه وهل کېږي، ټکول کېږي، تهدیدېږي، دا لوب ته نه پرېښودل کېږي. هغه شی چې ماشوم خپل پلان لري او هغه ور دپاره ضرور هم دی ورته، نو هغه نه کېږي. د ماشوم یو شکل نه یو شکل د تهدید لاندې ده، خواړه مناسب خواړه ورته نه شي تهیا کولی ده. نو دا ټول هغه عوامل دي چې د ماشوم په وده باندې تاثیر کوي. ده
یعنی هم دا علت کېدای شي چې دی د ماشوم چې خوراک نه کوي، د مور شیدې هم نه وي او بیا نور خوراک هم نه کوي، امکان لري کومه ناروغي ولري او د هغې له امله یې زړه ډوډۍ ته نه کېږي یا زړه خوراک ته نه کېږي. دا هم یو علت کېدای شي.
ورور ته وایم نو کېدای شي کوم ثانوي اسباب لري دا ماشوم، دا حتما یا به کوم میکروب انتان به لري یا به ځینې نورې څه ناروغي لري. دا نو که چېرته نږدې کوم روغتون د مکمل معایناتو د خاطر کولی شي.
ظلمونو کی مشفید او وطن نو جوڑ ما تم دے کور تمونو کی مشفید داد کنزا لم لالا سر چ ظلمونو کی مشفید دنیا ٹولا مش پچیغو چیغو جارو دنیا تولا رات خاندی مش پچیغو چیغو جارو سس پن سر گئے دنیا گئے دا سیاستونو کے مشپے دی داد تم سا لم لنا سا چی ظلمونو کے مشپے دی او تن مو جوڑ ما تن دے تور تمونو کے مشپے دی داد کمزا لم للا سا چو ظلمونو کے مشپے دی او تن مو جوڑ ما تن دے